استاد پوهنتون و مریم پوپل از فعالان روند صلح. سپاس از شما و تشکر از شنونده های بسیار عزیز. برنامه رادیو آزادی ادامه دارد.
قبل که دماز دیگر سالار بجیسره السلام علیکم در زدی راژیو در یو بلا پشتوخ پروانه زفری با زهر دخبل و نور همکران و سردر تولندی کم با دیخ پروانه که ننگرهر ولایت در ولس مشر اشرف غنی در سفر جزیات تر سر شرکو چی با ترس که پر طالبان رخ کرده چی در سول لپار در افغان حکومت اساسی شرط در وجون و سمدستی در ولدی افغانستان سخه در بحرانه زوکون و تروتول و روست چی در طالبان و یو غفتنه در افغان زوکون و در ورتیا پا اره در دفع وزارت سرگندونی هم آورد علیسی. پدې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو لمړی فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې لشرتونو دی تیر سی او خبرې دی وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ ندی. با کابل کې ملګرو ملتونو په جګړه کې له ټولو خواوو څخه غوښتنه کړې چې د تشدد د کمیدو پریکړې ته دې درناوی وکړي او دا پروسه دې همداسې وساتي. او په بیشکیک کې د پرونی لاریون چې له تشدد ډک سو یو تنظیمونکی نیول سوی دی. د افغانستان جمهور رئیس نن سهار ننګرهار ته ولاړ. محمد اشرف غنی نن په جلال آباد کې وی ولسی غونډې ته وویل چې وسلوال طالبان دې له شرطونو پرته خبرې وکړي. غنی وویل که طالبان شرطونه لري دوی هم شرطونه لري.
وخت چې مذاکراتو کې کینی وخت چې روغه کوي یو خو هر شی نه غواړي. دا یې موږ او تاسو دود دستور نو که په بندیانو باندې غږېږي دا د شرط نه کړي چې نورشی نه موږ هم شرطونه لري. ما ته دې ووایي څه وخت له پاکستان نوزید رادسی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د محمد اشرف غنی د دغو خبرو په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. خو طالبانو تېره اونۍ ازادي راډیو ته په مرکه کې ویلي وو چې دوی به له امریکا سره د امنیتي موافقې د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته د دې لپاره چې دوه اړخیز باور پیدا سي د افغانستان له حکومته غواړي چې 15,000 د دوی بندیان خوشي کړي. په مقابل کې باید دوی هم د افغانستان د حکومت 1,000 بندیان خوشي کوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي و چې د اعتماد د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره مهمه ده چې د دواړو خواوو ته د اعتماد فضا رامنځته شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ نه بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فؤاد امان نن د ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان پوځ د توان لري چې پخپله له افغانستانه دفاع وکړي او دا چې په افغانستان کې اوس هم هیڅ بهرني ځواک په پوځي عملیاتو کې ګډون نه کاوه. د امریکا د دفاع وزیر مارکس پرپرون د امریکا په دفاع وزارت کې څرګنده کړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پیل تایید کړی. خو هغه خبریالان ته وویل چې لا نه پوهیږي چې د وتلو پروسه به پیل شوې وي خو باید له طالبانو سره د موافقې په لسو ورځو کې دا کار وشي. مارک اسپر وویل
We are going to show good faith and begin withdrawing our troops and we can stop that at any moment. We can pause.
دوی وایي چې د شنیت لمخې به د خپل عسکرو د ایستلو بهیر پیل کړي خو هر غړي چې دوی وغواړي دغه بهیر درولای سي او د شرایطو د بدلون سره سم به یې حتی تم کولای هم سي. مارکس پر ویل چې د امریکایي ځواکونو شمیر به 2500 تر کم کړي او بیا به د افغانستان وضعیت تر سوین لپاره د پروسه درول کیږي څو کتل سي چې ټول خواوي خپل مسولیتونه او تعهدات څنګه عملي کوي. امریکا له طالبانو سره د سولې په موافقه منلی چې په 1400 کې به ټول اسکر له افغانستانه باسي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یوناما غوښتنه کړې چې د جګړې ټولې خواوې د تشدد د کمولو په اړه شوې پریکړه پر ځای وساتي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره شرایط برابر کړي. پر ټویټر د یوناما پر پاڼه لیکل شوي چې د طالبانو له لوري د تشدد د پیل په اړه خپرو شوو رپورټونو ته په پام ملګري ملتونو له ټولو غواړي چې داسې شرایط وساتي چې د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي او تلپاتې اوربند او سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. طالبانو او امریکا د فبروري له 2 تر 9 افغانستان کې د تشدد د کمولو پریکړه کړې وه. خود رو پوتینو پر اساس واستوالو طالبانو دغه پریکړه ماته کړې ده. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې تیر شپه واستوالو طالبانو د دې ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په د مس عینک پر ساتونکو غونډ باندې برید کړی چې 15 عسکر پکې وژل شوي دي. نن د لوګر د والي ویان د دیدار لونګ رسنیو ته وویل چې د کابل لوګر د لوی لارې په اوږدو کې د باټوخیلو او حسنخیلو په سیمه کې سوی دی. همداراز تیر ماښام د پکتیکا په یحیی خیلو ولسوالۍ کې د ملاباغ په سیمه کې د غلام سرور په نوم یو قومي مشر ناڅرګندو وسلوالو وژلی دی. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویاند ویلي چې هغه د ماښام د لمانځه لپاره جومات ته روان و چې ووژل سو. په بشکی کې د پرونی لاریون چې وروسته له تشدد ډکې پیښې پکې وسوې تنظیمونکی کانی بیک عثمان علیف د هغه هیواد د ملي امنیت شورا نیولې دی. هغه په دې شک چې د قدرت د نیولو هڅه یې کوله نیول شوی دی. کانی بیک عثمان علیف پخوا د هغه هیواد د پارلمان غړی و. د قرغیزستان د ملي امنیت شورا نن وویل چې عثمان علیف او یو بل وګړی چې هویت یې نه دی څرګند سوی په توقیف کې ساتل شوي خو رسمن تور نه دی ورباندې لګېدلی. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت په همدې ورځ وویل چې پولیسو په بشکی کې 168 کسان له مظاهره چیانو سره په نښتو کې نیولي وو او په هغوی کې 4 تنه لا هم په توقیف کې دي، ځکه په بشکیک کې د اعتراضي لاریون په تنظیم کې د هغوی رول تر څیړنې لاندې دی. لاریون کوونکو غوښتنه کوله چې په قرغیزستان کې پیژندل سوی سیاستوال صدر جعفروف ژر تر ژره له بنده خوشي سي. په تاجکستان کې د څلورو لویدیځو سایکل چلوونکو وروستی قاتل نن په زندان کې مړ سو. په تاجکستان کې د قاتلانو یوې ډلې په 2013 میلادي کال کې د دوشنبې او دانګار پر لویه لار پر څلورو لویدیځو سیلانیانو حمله وکړه او هغوی یې ووژل. په حمله کوونکو کې وروستی حسین عبدالصمدوف و چې په عمر قید محکوم شوی و او نن یې د دوشنبې په یوه زندان کې سا ورکړه. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په رسمي سفر په فنلند کې دی. لاوروف په فنلند کې له چارواکو سره د سوریې پر وضعیت او په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو پر تهدید خبرې وکړې.
خبرونه مو لازادې راډیو اورېدل. افغان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې که دوی د سولې لپاره شرطونه لري نو د افغانستان حکومت اساسي شرط هم سمدستي د وژنو درول دي. ولسمشر غنی له پاکستان د طالبانو د بیلیدو په اړه داسې وویل:
که په بندیانو باندې غږیږي دا د شرط نه کړي چې نورشي نه موږ هم شرطونه لري. ما ته دې ووایي څه وخت له پاکستان نه وځي رادسي.
اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي له هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله نه ده او د دوی له وتلو سره تشه نه رامنځته کیږي. د دغه وزارت مرستیال ویند فواد امان:
اگر نیروهای خارجی هم از افغانستان بیرون شوند هیچ جای نگرانی وجود نداره به خاطر که خلای باقی نمیمونه.
د افغان پوز په خوانی لوی درسي شیر محمد کریمی وایي د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په صورت کې باید هغوی خپل تجهیزات، تخنیکی وسایل او امکانات افغان ځواکونو ته پرېږدي.
زما نظر وړاندیز ده دوی باید سلا او وسایل، تخنیک، هر څه چې دوی لري باید ملي اردو ته ورکړي، ځان سره یې ونه باسي، یوې نه سي ورکړي، ملي اردو ته تجهیز کړي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې روسي چارواکو منلی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران به بل سبا په سوریه کې د روانو لانجو په اړه خبرې کوي. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو: نیمه نړۍ او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام. ورزده خبرونه د سرموزو ته. ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې که دوی د سولې لپاره شرطونه لري نو د افغان حکومت اساسي شرط هم سمدستي د وژنو درول دي. شغل غنی نن ننګرهار ولایت د سفر پر مهال ویلي چې د افغانستان په ګټو کې انعطاف نه کوي. افغان ولسمشر په زغرده پر طالبانو ژغ وکړ څو روښانه کړي چې له پاکستانه کله وځي. سحر ګل میرزای له ننګرهار راپور کوي.
افغان ولسمشر نن په ننګرهار کې د یوې ستري غونډې پر مهال پر طالبانو غږ کړ څو روښانه کړي چې له پاکستانه کله وځي. ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې که دوی د سولې لپاره شرطونه لري نو افغان حکومت هم شرطونه لري او ترې غواړي چې وژنې ودروي او په خبرې چې افغان وژنه جرم دی. د افغان ولس ته ډاډ ورکړ چې د سولې په اړه دریز د افغانستان په خیر دی او وی غوښتل چې د افغانستان په ګټو کې د هیڅ څوک ترې انعطاف نه غواړي. ښاغلی غنی چې نن سهار د ولوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د عمومي ارزونې په خاطر ننګرهار ته راغلی و وویل چې ولس سوله غواړي او د سولې قیمت به هم ولس پاکي.
وخت چې مذاکراتو کې کینئ، وخت چې روغه کوئ، یو خو هر شی نه غواړي. دای موږ او تاسو دوه دستور نو که په بندیانو باندې غږیږي دا د شرط نه کوي چې نور شي نه موږ هم شرطونه لرو ما ته دې ووایي څه وخت له پاکستان نه وځي را دې سي القاعده نه ځان بیلیي مګر نور نه ځان نه بیلیي اما اصلي خبره ده خارجیانو سره منی چې سوله کوئ نو جهاد مانه څه سو افغان وزنه جرم ده
که څه هم وسلوالو طالبانو د ولسمشر غنی د دې څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي خو د تېرې شنبې په ورځې د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکا سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ چې پکې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل وړاندې د 15,000 طالب بندیانو او زرو امنیتي سرتیرو د خوشې کولو خبره شوې خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې د 15,000 طالب بندیانو د خوشې کولو شمنه یې نه ده کړې خاغلی غنی نن په ننګرهار کې د افغانستان په سیاسینو او خلکو هم غږ وکړ چې د ټاکنو وخت تیر شوی او د دې وخت چې نور په یوه صف کې ودرېږي او د نظام په ساتلو او د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره سره واحد شي ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار له دنیا علمانو قومي مخاورو د ننګرهار له استازو او ولایتي مسؤلینو سره تر لیدنو کتنو وروسته په یوه لویه غونډه کې د دغه ولایت د ستونزو د حل ژمنه وکړه او سپارښتنه یې وکړه چې هر کال دې د ننګرهار ولسونه او چارواکي ترې څلور لویې غوښتنې کوي چې د عملي کولو لپاره به یې پر وخت اقدامات ترسره کیږي ښاغلی غنی له ننګرهاریانو مننه وکړه چې د نظام د ساتلو په برخه کې یې ټینګ ملاتړ کړی او قرباني یې ورکړې ده
د ننګرهار ځوانان په کماندو کې په خاصو قطعاتو کې په ملي اردو کې په ملي پولیس کې داسې ګوټ د افغانستان نه ده چې دا درېرم بیرق نه جګوي زه د ننګرهاري پلارو او میندو نه د چې دا رقم اتلانې روزي لیدي د زړه له کومې مننه کوم واقعا لوی کارم کړی او نن په کماندو کې په خاصو قطعاتو کې تاسو د افغانستان عزت ساتلی
د ننګرهار لپاره د ملکی هوایي ډګر د کانال په برخه کې د پانګونې د دغه ولایت د برېښنا د لینونو خوندیتوب د معارف او پوهنتون معیاریتوب او په ننګرهار کې د نوو ښوونځیو جوړول هغه څه یاد کړل چې په اړه به یې ژر تر ژره اقدامات کیږي او لومړیتوب به ورکوي ولسمشر غنی په نننیو څرګندونو کې وویل چې ننګرهار به د ده په خبره چې د انکشاف په مرکز بدل کړي ننګرهاریانو په دغه ولایت کې صنعت معارف برېښنا بندونه او د برېښنا د لینونو خوندیتوب ملکی هوایي ډګر د کابل جلال آباد او جلال آباد تورخم دوهمې لوی لارې د پاکستان ویزې ملکی او نظامی تشکیلات روغتیا د ښارګوټو جوړول او په ټوله کې ننګرهاریانو حقونو ته پاملرنه هغه څه یاد کړل چې په خبره یې باید کار ورته وشي د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې د ننګرهار ملکی او نظامی چارواکو د افغانستان په ملي شورا او ولایتي شورا کې د ننګرهار د خلکو استازو دینی عالمانو قومي مخاورو ځوانانو او میرمنو په ګډون سلګونو کسانو ګډون کړی و سهارګل میرزا ازادي راډیو جلال آباد
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
تاسو ازادي راډیو اوري د افغانستان دفاع وزارت وایي له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله نه ده او د دوی له وتلو سره تشه نه رامنځته کیږي د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې ټاکل سوی په لومړي پړاو کې شاوخوا 15,000 بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او دا بهیر به په 14 میاشتو کې بشپړ شي بلخوا د امریکا دفاع وزیر مارکیز برتازه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د لومړنیو چمتووالو خبر ورکړی دی په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي
د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال په سلو کې څلور نوي عملیات د افغان ځواکونو له لوري طرحه پلان او پلي کیږي او په ډیرو کمو مواردو کې افغان ځواکونه له بهرنیو ځواکونو نه مرسته غواړي د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان وایي په شدت سره هڅې روانې دي چې افغان ځواکونه سل په سلو کې له تخنیکي او عملیاتي پلوه په ځان بسیاسي نوموړي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ کومه خبره نه ده
دا
اگر نیروهای خارجی هم در افغانستان بیرون شون هیچ
جایی نه نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووزی هیڅ داندېخنې وړ نه ده ځکه تشه نه رامنځته کیږي اوس مهال د جګړې په هیڅ جبهه کې له افغان ځواکونو سره بهرني ځواکونه نشته افغان ځواکونه په خپلواک توګه عملیات کوي هغه وسلې چې دوی لري اوسنی وضعیت ته ځواب ویونکي دي
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سر مفتش یاسیګر د 2019 میلادي کال د وروستۍ روبې په راپور کې ویلي و چې متحده ایالات یوازې د افغان ځواکونو د لګښتونو لپاره د کال 4.2 میلیارد ډالر ورکوي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون د امریکا په دفاع وزارت کې وویل ډاډه نه دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه به پیل سوي وي خو په خبره یې باید له طالبانو سره د هوکړې پر بنسټ په 10 ورځو کې دا کار وسي اوس مهال په افغانستان کې تقریبا 15,000 امریکایي عسکر میشت دي د امریکا حکومت له طالبانو سره د سولې په هوکړه لیکې منلې چې په 115 ورځو کې به د امریکایي ځواکونو شمیر 8,600 ته راکمیږي او بیا به د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره دا پروسه ودرول سي د تیرې سې شنبې پر ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک سو چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پریکړې سره سم اوس کومې پوښتنې چې مطرح کیږي هغه دا دي چې دوی له کومو سیمو وتل پیلوي آیا تجهیزات تخنیکی وسل او امکانات له ځان سره وړي او کنه افغان ځواکونو ته یې سپاري په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قومندانۍ د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دې اړه څه نسي ویلی چې د بهرنیو ځواکونو وتل به له کومو سیمو پیلوي خو د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی بیا د دې پوښتنې په ځواب کې چې تجهیزات به افغان ځواکونو ته سپارل کیږي که امریکایي ځواکونه به یې له ځان سره وړي ازادي راډیو ته وویل
دوی باید سلا وسایل تخنیک هر څه چې دوی لري باید ملي اردو ته یې ورکړي ځان سره یې ونه باسي یو یې نسي ورې کړي ملي اردو په تجهیز کې البته بعضې شیان به وي چې هغه به د محرمیت یا د ټکنالوژي د نه افشال خبره چې هغه به ډېر پیشرفته وي دوی به نه غواړي چې هغه افشا شي هغه به ځان سره وړي ولې عام کنونشنل چې لري هغه به ټول ملي اردو ته ورکړي
امریکایي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایانو پورې اړه لري چې په افغانستان کې خپل تجهیزات له ځان سره وړي او که د افغانستان ملي اردو ته سپاري
و موردل چې دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته تشنه رامنځته کیږي په همدې حال کې د پوز په خوانی لوی درسي شیر محمد کریمی وایي د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په صورت کې هغوی باید خپل تجهیزات تخنیکی وسایل او امکانات افغان ځواکونو ته پرېږدي له شغل کریمی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د افغان ځواکونو د وړتیا او ظرفیت په اړه پوښتنه ترې کړې
که چیرې جنگ نه وي سوله وي خو بیا بهرانی هم چه وزی پا دست حالت که وزی چه سول تامین شی نو بیا خود ذرات ده نسته چه اردو با پا جنگ کل وی تعلیم و تربیه با کوی او پا این زمان که با آمادگی لری ده مبادل پارا نو زخ تشویش نلرم او که چه دستی وی چه بیا جنگون دوام و که سول نوی نو پا اغای صورت که ده دوستان و هوایی زواکونو تا مرست تا ضرورت تا او یاد چه زمون هوایی ځواکونه غښتلي او پیاوړي
کریمی صاحب داس حال کې طالبان د افغانستان د اردو په تشکیلاتو باندې لوسه بحث نه کړی ممکن د بحث وړ وګرځي بیا دغلته د اردو تر پښتنې لاندې نه راځي
اردو باید هم تر پښتنې لاندې راځي شي یعنی دا به کچېره طالبان داس نظر لري چې ملي اردو په اصطلاح نه وي نو دا به د دې وطن سره ډیر سخت ظلم وي ملی اردو یو نهاد دی چې کلونه کلونه زحمت ایستلی دی تعلیم و تربیه لیدلی ده او دا د وطن د دفاع په خاطر دی د وطن د رهبری کې به طالب هم شریک وي د اوسنی حکومت به هم شریک وي دا به ټول سره په ګډه دولت جوړوي نو دا دولت خو نهادونو ته بنسټونو ته ضرورت لري او ملی اردو یو ډیر مهم بنسټ دی چې موجود دی نو زه فکر نه کوم چې د دې سره به داسې مفکوره وي شاید په داخل د تشکیلات کې به نظر په ضرورت بعضې تعدیلات او تغییرات به راځي هغه کوم مهم سوال نه دی تغییر او تبدیل په تشکیل کې په نظام کې دا همیشه مورد قبول دی کیږي دا کوم هغه خاص خبره نه ده ولې که سوال دا وي چې ملي اردو دی نه وي فکر نه کوم چې دا څوک قبوله کړي وی مني او که داسې کار کېږي دا به ډېر لوی ظلم وي له وطن سره او د اردو سره.
بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي، دلته پوځي اډې لري، پوځي تجهیزات لري، تخنیکي وسایل لري، دا باید ځان سره وسی که د افغانستان حکومت وسپاري.
دلته خو بیا سوال داسې دی چې تجهیزات هم فرق لري، شاید داسې تجهیزات وي چې زمونږ په درد ونه خوري، شاید داسې تجهیزات وي چې هغه به نقطه نظر د محرمیت نه دوی نه غواړي چاته ورکړي. خو هغه زما نظره وړاندیز دا دی دوی باید سلاح او وسایل تخنیک هر څه چې دوی لري باید ملي اردو ته یې ورکړي، ځان سره یې ونه باسي، یوی نسي ورکړي ملي اردو په تجهیز کې. البته بعضې شیان به وي چې هغه به د محرمیت یا د ټکنالوژي د نه افشا له کبره چې هغه به ډېر پیشرفته وي دوی به نه غواړي چې هغه افشا شي، هغه به ځان سره وړي، ولې عام کنونشنل چې لري هغه به ټول ملي اردو ته ورکړي.
د افغانستان د پوځ پخوانی لوی رئیس شیر محمد کریمی وو.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ورځو روزګان ولایت ته چیرې چې زموږ همکار د میدان وردګ ولایت په اړه یو راپور جوړ کړی دی، د هغو 1550 افغان ملکي وګړو برخلیک لا هم ناڅرګند پاتې دی چې د میدان وردګ د چارواکو په خبره وسلوالو طالبانو له چک ولسوالۍ څخه خبر هم تکړی دی. د دې ولایت چارواکي وایي طالبانو د دغو ملکیانو خپلوان او د کورنۍ غړي د یادې موضوع د پټ ساتلو لپاره ګواښلی دی. د دغو کسانو د برمته کېدو خبره تېره ورځ په رسنیو کې راپورته شوه، خو وسلوالو طالبانو یې په اړه روسه څنګه دی ویلې؟ شریف الله شرافت راپور کوي.
د میدان وردګو ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې هغه 1550 ملکی کسان لا هم د وسلوالو طالبانو په زندانونو کې دي، کوم چې د تیرو دوه ورځو پر مهال یې نیولې و. د دغه ولایت د والی ویان محیب الله شریف زینن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د یادو بندیانو د کورنۍ غړي او نور خپلوان او د سیمې اوسیدونکو هم تهدید کړی دي. دی وایي وسلوالو طالبانو یادو خلکو ته ویلي که ږغ پورته کړي نو به یې وژنو.
دغه ولسونه ځکه چوپ دي چې وسلوالو طالبانو د هغه څوک چې به ولي د هغه کورنۍ غړي تهدید کړي، په مرګ تهدید کړي، که چا الو ویل چې مونږ په زمانه او یا کورنۍ غړي طالبانو به ولي د بتاس سره جدي برخورد کېږي، نو په هغه اساس باندې دغه خلک ولسي خلک هغه پاتې دي داسې پټ حالات کې.
لدی سره دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین هم وایي چې وسلوالو طالبانو لا هم یاد کسان نه دي آزاد کړي. د دغه شورا غړي شریف الله وتک هم د منی چې وسلوالو طالبانو یاد 1550 کسان ملکی کسان نیولي او کورنۍ او خپلوان یې تهدید کړي دي. د وایي یاد کسان لا هم د وسلوالو طالبانو په زندانونو کې دي.
50 تنه بندیان لا تر اوسه نه دي خلاص.
خلق وایي د سره چې دغه کسان په دې خاطر بہت شوی دي د حکومت د افغانستان حکومت سره طالبان او بین الافغانی خبرې شروع کیږي، په دې کې دوی سره د بندیانو سره طالبان د مغه کې دغه تبادله کی، ولې بیا خپل طالبان وایي چې نه مونږ دا په شاک باندې بولي چې دا د دولت سره د همکاران دي.
ازادي راډیو هم هڅه وکړه چې د یادو بندیانو له خپلوانو سره هم خبرې وکړي، خو هغوی له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. هوتک زیاتوي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په همدې چاک ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو هم بریدونه کړي دي. دی وایي یادو بریدونه شاوخوا یو نیم ساعت دوام وکړ، خو وایي کوم چاته په کښې کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو د والي ویان محیب الله شریفزی بیا دا نه مني چې دغلته دي وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د دغه ولایت سیمه ییزو چارواکو خبر ورکړ چې وسلوالو طالبانو د یادو ولایت د چاک ولسوالۍ څخه 1550 ملکي کسان نیولي او زندان ته یې اچولي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یوه نړیواله موضوع. په سوریه کې د انقره او مسکو د ترنګلتیا له زیاتېدو سره هم مهاله روسي چارواکو تایید کړی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران به بل سبا په همدې موضوع خبرې وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي چې رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین به د مارچ په 15 په مسکو کې سره وګوري. په دې اړه نور جزئیات اسدالله الدین راکوي.
داسې اندېښنې شته چې د سوریې په ادلیب کې د روسیې او ترکیې رامنځته شوې لانجه ممکن د دغو هیوادونو ترمنځ د مخامخ جګړې لامل شي. د روسیې دولتي رسنۍ او کرملین پلاوه کارپوهان ترکیه ګرمه بولي او وایي ترکی ځواکونه په ناقانونه توګه سوریه ته دننه شوي او هلته د حکومتي ځواکونو پر ضد عملیات کوي. د سوریه په ادلب کې د روسیې او ترکیې لانجه وروسته له هغې جدي شوه چې په ظاهره د سوریه ځواکونو په هوایي عملیاتو کې چې روسیه یې ملاتړ کوي یوه اونۍ وړاندې 3 ترکی سرتیري ووژل شول. د ترکی سرتیرو د وژلو په غاچ کې د انقرې بې پیلوټه الوتکو 3 وړاندې 19 سوریایي سرتیري ووژل او د سوریې 2 جنگي الوتکې یې راوغورځولې. په روسیا کې د کرملن پلاوه ټلویزیون یو ویاند ولادیمیر سولاویف خپلو مینوالو ته د همدې موضوع په اړه یوه وینا کې ویلي، د بشار الاسد هغه مخالف وسلوال چې ترکیه یې ملاتړ کوي ترهګر دي. سولاویف ویلي، ترکی سرتیری باید سوریه کې د جګړې لومړۍ کرښې ته نه وای تللي، هغه ځای کې چې سوریه د روسیې په ملاتړ د مخالفانو په وړاندې عملیات کوي. د ویلي په سوریه کې د ترکیز واکونو هیڅ هرکلای نه کیږي. د مارچ په لومړۍ نیټه بیا د ترکیې د دفاع وزیر وویل، د سوریه په ادلب ولایت کې د حکومتي ځواکونو په وړاندې چې روسیه یې ملاتړ کوي عملیات په بریا سره روان دي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار که څه هم ویلي هیڅ لیوالتیا او نیت نه لري چې له روسیې سره شخړه وکړي، خو له دې خبرو 2 ساعته وروسته ترکیې د سوریې 2 جنگي الوتکې نسکورې کړې. ترکیه له دې وړاندې ویلي، د سوریې په شمال کې د روانو پوځي عملیاتو هدف دا دی چې یو خوندي سیمه رامنځته کړي او د سوریې بې ځایه شوي کډوال پکې ځای په ځای شي. د سوریې د کډوالو شاوخوا 3 میلیونه اوس په ترکیه کې میشت دي. د دغو 2 سیمه ییزو قدرتونو ترکیې او روسیې د مخامخ جګړې اندېښنې داسې مهال پورته کیږي چې پخوا دغو دواړو هیوادونو د تقابل مخنیوی کړی دی. کله چې ترکیه د 2015 کال په نومبر میاشت کې د روسیې یو جنگي الوتکه رانسکوره کړه، اردوغان او پوتین ژر د شخړې د زیاتېدو مخنیوی وکړ. دا هغه پیښه وه چې پوتین په شا گزار بللی وو او د روسیې په دولتي رسنیو کې د ترکیې ضد بحثونه راوپارول. اوس روسی کارپوهان وایي په سوریه کې د ترکیې ځواکونو حضور ناقانونه دی، حال دا چې د دوی په ټکو روسیه په سوریه کې د هغه ځای د مشروع حکومت په غوښتنه مداخله کړې ده. دغه کارپوهان او روسی رسنۍ وایي ترکیه په خپل سر په سوریه کې ناسنجول شوې مداخله کړې او هیڅ اله ترکیه نه وغوښتي چې سوریه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. د مارچ په 2 وروسته لدې چې ترکیه د سوریه 2 جنگي الوتکې رانسکورې کړې، د روسیې د دفاع وزارت ګواښ وکړ چې لدې وروسته د هغو ترکی الوتکو د خوندیتوب ضمانت نشته چې د سوریه پر فضا الوتنې کوي. په ظاهره د همدې لانجو د مخنیوي لپاره ټاکل شوی د مارچ په 15 د روسیې او ترکیې ولسمشران په مسکو کې سره وګوري. سمدلاسه معلومه نه ده چې د دغو مشرانو لید کاتبه د مسکو او انقرې اوسنۍ شخړه هواره کړي او کنه.
په مسکو کې مو د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې په اړه راپور واورید. دا او نور راپورونه او خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه بیا هم لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
زه غولی ثانی مه د هلمند ولایت څلشکریا شار څخه ما پیغام تاسو ته ورکوم. د کورونا ویروس په اړه کې دا کورونا ویروس د ایران ته راغلی ده، او هغه د تاسو کوم خبره چې حکومت خو یې دومره ویده پاتې دی، حکومت ول دې ته یو پاملرنه نه کوي. د ورځې 100 کسان افغانان ایران ته په کچکی دا اوري، 100 دا اوري. حکومت دې ته د کار زمینه برابره کړي، یو کار یو پیدا کړي دا افغانان نور د خرابونې دي. ځان څخه دا سل په سل کې هیڅ امکان نه لري دا کورونا ویروس دې افغانستان ته انتقال نشي. ولې ورځ د سل لپاره ایران ته اوري افغانان سل را اوري د یوې خوا جنګونه دي افغانان شتمن کېږي قربانیان کېږي. د بلې خوا د کورونا ویروس دې د دې باره کې د ولسمشر څخه زموږ دا هیله ده چې پاملرنه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زکه ما د روزګان ولایت ګزاول خلک ته ما تماس نیولې دي. د زموږ خدمات سره فقط ټول ساکار کړي بعد د 2 ساعت وره خاموش شي. د طالبانو د مشرانو څخه د ایمیل کوم دا به هیڅ تلري ساته چې خلک ضرورت ته لري د ګزاول صالح خاده یو کوم مکان ته دی چې یو کوم مکان کې په تلري ساته د 2 ساعت خروشان د بعد د 2 ساعت به دا خاموش شي. نو ټول خلک په مشکل کې راځي. دغه رابطه سره ونسلی مشکل چې تاسو یو د بل څخه خبر نه دي یله کوم نه پیغام دې مشرات ورکړي ځوتنا
نظر
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مل ازادي رادیو سره شریک کړي وو. که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولی شئ د ازادي رادیو سره یې شریک کړئ. موږ به یې اړوند مسؤلینو ته ورسو. په دې سره په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې سو یو ځل بیا له فرشتي جلازې څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونو سره چکی اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر طالبانو ژغ وکړ چې د مذاکرو لپاره دی له شرطونو تیر سي. جمهور رئیس غنی نن سهار ننګرهار ته ولاړ او په جلال آباد کې په یو ولسی غونډه کې خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ نه بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فؤاد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پوځ دا توان لري چې په خپله له افغانستانه دفاع وکړي. فؤاد امان ویل په افغانستان کې اوس هم بهرني ځواکونه په پوځي عملیاتو کې برخه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یوناما غوښتنه کړې چې د جګړې ټولې خواوې د تشدد د کمولو پر شوې پریکړه پر ځای وساتي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د شرایط برابر کړي. یوناما نن پر ټویټر لیکلي چې د طالبانو لوري د تشدد د پیل پر خبرو شو رپورټونو ته په پام ملګري ملتونه له ټولو غواړي چې داسې شرایط دي وساتي چې د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي او تلپاتې وربند او سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. او په تاجکستان کې د څلورو لویدیزو سایکل چلوونکو ورستۍ قاتل نن په زندان کې مړ شو. په تاجکستان کې د قاتلانو یو ډلې په 2013 میلادي کال کې د دوشنبه شهر پر لویه لاره پر څلورو لویدیزو سیلانیانو حمله وکړه او هغوی ووژل. په حمله کوونکو کې ورستۍ حسین عبدالسمدوف و چې نن یې د دوشنبه شهر په زندان کې ساور کړی ده.
او سپورتي خبرونه لا اکرام تخاورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په هندستان کې په دوهمه تمریناتي لوبه کې د آر پی سنگ کرکټ کلب لوبډلې ته د یو سل دوه منډو په توپیر لویه ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د لوبې د پچې په ګټلو سره په ټاکل شویو شلو اورونو کې سیالي لوبډلې ته د یو سل شپږ نوي منډو هدف وټاکه. خو د آر پی سنگ کلب لوبډلې په توپوهنه کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یوازې څلور نوي منډې جوړې کړې او افغان لوبډلې ته د یو سل دوه منډو په توپیر دا لوبه وبایلله. له دې وړاندې افغان لیون کرکټ لوبډلې په لومړۍ تمریناتي لوبه کې د ډیلی لوبډلې ته هم ماتې ورکړې وه. افغان کرکټ ملي لوبډله بعد راتلونکي جمعې په ورځ د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې سره د اسلامي بانک کپ سیالیو لومړنۍ شلوریزه لوبه وکړي. په کابل کې د سنوکر او بیلیارد انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د رسنیو د دفتر کارکونکي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ نن د سلویخت ورزشکارانو ترمنځ پیل شوې. نوموړي وویل چې دغه لوبغاړو له ډلې به 12 لوبغاړي د مسلکي لوبغاړو په توګه وټاکل شي. او د عربي متحده اماراتو اتحاد خبرونې ادعا کړې چې نه آسیایي هیوادونو د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې د اولمپیک د 2022 مقدمه ماتې سیالیو د ځنډولو غوښتنه کړې. د دغه خبرونې د راپور په اساس نه آسیایي هیوادونو فیفا ته د یو لیک پاستولو د دغه سیالیو د ځنډ غوښتنه کړې. چین، ایران، تایلند، جاپان، مالیزیا، ګوام، سریلانکا، جنوبي کوریا او مغولستان هغه هیوادونه یاد شوي چې د سیالیو ځنډ یې غوښتلې.
سولا د افغان خزول نظر
نجیبه فایز هلمندی یم. څنګه چې جهان انکشاف ته رسیدلې د سول په خاطر رسیدلې سول خو طبعا شده نعمت دی د الله لوی نعمت دی چې مشکله سي په سول کې ډیر پرمختګ وکوم. بل دا چې ارزښتونه غرزښتونه موږ غواړو چې د اسلام په مقدس دین کې موږ ته الله تعالی جل جلاله راکړي دي موږ هغه ارزښتونه او هغه حقوق غواړو، نو هیڅ امکان نه لري چې بیرته په هغه تیارو کې موږ ژوند وکړو.
دوستانو د شوزو په اړه خو مو د دوی دریض واورېده. د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې هم موږ اوس د خبرونو په دې برخه کې نیمه نړۍ چې د شوزو د ژوند او د دوی د کاري فرصتونو لپاره ځانګړی سوی دی پروګرام لرو. ورپسې به بل تفریح پروګرام د ګوړې اچار واورئ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن صرف ځکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. افغاني خزه د کاری توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هر برخه کې په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي، خو د کار زمينه تر ډیره دوی ته نه برابره. که افغانو خزو ته د ترانسپورت برخه کې کاری زمینی برابر شي، په ځانګړي توګه هغو خزو ته چې د ډرایورۍ په برخه کې زده کړې کړي او لیوالتیا لري، دا به څومره ګټوره وي.
هم خپل ځان ته مالک مالات برابرول شو، هم چاته داسې محتاج نه يم چې شپه وي یا ورځ وي نه وخت
وینو. د خزو فعاله ونډه په ټولنه کې د یوې ډریورې په توګه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څه ارزښت لري؟
هیڅ یوه ټولنه بدون د میرمنو څخه پرمختګ نشي کولی.
د یوې ښځې لخوا ډریوري او ترانسپورتي خدمات وړاندې کول ښځو ته څومره ګټور او د نارینه وو ډریورانو په پرتله د ښځو لپاره څومره ښې ګڼې لري؟
که یوه ښځه ډریوره وي نو بس ستاسو هم راحت وي، هم د خپل راحت وي، هم د کورنۍ دي.
په دې اړه زموږ همکاري وږمې جبارخیل راپور برابر کړی. ورپسې د خلکو خبرې هم اوري او په پای کې په دیاړه لوي فعالې مېرمنې سره مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوښ شي چې وګما جبارخیل راوروي.
خصدې وی ټولنی نیمایي برخه ده. که خزو ته د کار زمينه برابر شي، نو پرته له شک چې د وی ټولنی نیمایي برخه ستونزې به هوار شي. په ځانګړې توګه هغه خزي به له مالی پلوه په ځان بسیا شي چې د مسلکي زده کړو له کورسونو نه فارغ شي وي. د کار زمينه خزو ته لیبي خوا په ټولنه مثبت اغیز لري او له بلې خوا هغه به سرپرسته خزو ته یو زیری دی چې د اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل په یوه سیمه کې د خزو لپاره د ډریوري د زده کړې او په دې خکې د کاري زمينې د برابرولو لپاره یو غیر دولتي موسسه د نوان لوس په نامه د ایتالیا هیواد په مرسته کار کوي چې د ډيري وري اړمنې او لیواله خزي پکې وړیا زده کړی کوي او لز د کړو نه پس هم دلته په کار ګمارل کیږي. کومي خزي چې دلته روزل کیږي د یو شمیر حقو خزو لړلې انتخابيږي چې په آزموینه کې بریالي شي. موږ دغه مرکز ته ورغلی وو او څو تنو خزو سره مو خبرې وکړې چې دلته په کار بوخت دي. ماجبین محمدي ډری وراده چې دلته هم د خپل خوخي دنده ډریوري تر سره کوي او هم ځان لپاره نفقه پیدا کوي.
اول بسیار با مشکلات
مخکې له ستونزو سره مخامخ وو. ځینو خلکو ته د ښځو ډریوري کول یو جالب کار وو، ځکه چې په افغانستان کې له لسیزو جګړو وروسته داسې ګام نه و پورته شوی. اول به خلکو ځورولو، اوس عادت شوي، موږ تشویقوي. کومې ښځې چې زموږ په موټر کې تګ راتګ کوي ډېرې خوشحاله دي. دوی زموږ له کاره ډېرې راضي دي، ځکه چې موږ یې په ډېره ښه توګه له کوره تر کار ځایه او بیا تر کوره رسوو. خو په خاصه توګه له امنیتي ځواکونو نه، پولیس او ترافیک نه مننه کوم چې موږ سره مرسته کوي. زما خاوند وفات شوی، یوه لور هم لرم. له همدې لارې د خپلې کورنۍ مالی لګښت پوره کوم.
په دې مرکز کې د ګوتو په شمار ښځې کار کوي، ځکه چې د دغې موسسې د شرایطو سره سم ښځې کمی پیدا کیږي. دلته اوس څلور تنه ښځې کار کوي او د خزینه کارکونکو په لیک تر لیک بوختی دي. دوی د مختلفو ادارو کارکونکو خزي لکورا تر کارزایا او لکارزایا بیا تر کور رسوي. پریسا حیدری چې لورایې په ځان باور او کلک هوډ ښکارا دي وایي خزي هم لکه نارینه کاری توان لري او که وغواړي کولی شي په ټولنه کې وځلیږي. پریسا حیدری زیاتوي،
ما درایو علاقه
درایورۍ ته مې له پخوا علاقه درلوده. هیله مې وه چې کاشکې یوه ورځ ځان ته شخصي موټر ولرم. ما غوښتل چې د افغانو ښځو لپاره نمونه واوسم چې دوی هم کولی شي موټر ولري او ډریوري زده کړي. کوم توان چې خدای نارینهو ته ورکړی ښځو ته یې هم ورکړی، ښځې هم کولی شي. موږ د ښځو چارو وزارت سره څلور میاشتې کاري قرارداد درلود. اته ښځې وي. د اوس لپاره د زده کړې دوه موټرې دي چې په هر یوه کې اته ښځې لیږدوو، چې شپاړس ښځې کېږي یوه دوره کې. په ټوله ورځ کې موږ دوه دیرش ښځې له کوره دندې ته او بیا یې بیرته کور ته لیږدوو.
د کونړ ولایت اوسیدونکي نازیه هم د ډریوري په برخه کې تخنیکی او مسلکي زده کړې کړي. هغه هم ډریوري د افغانستان په اوسنی شرایطو کې د ښځو لپاره اړین بولي. د دې په خبره ښځې کولی شي چې له همدې لارې هم له مالي طرفه په ځان بسیا شي او هم په کور کې وخت ناوخته له نارینه و پرته خپلې اړتیاوې پوره کړي.
بل مې هم شوق لري چې دغه ډرایو یاد کړم او بل د دم چې کتل ښځو ډرایورۍ ته ضرورت دغه سره چې د جون له پخوانه اوس یعنی په دې وخت کې زه ډېر په ځان باور شوی، یعنی چې یو چې خپل ځان ته وکړم او ډېر یو جرأت مو پیدا کړی دی بیرون په ګرځېدلو کې. هم خپل ځان ته مالک مالات برابرولی شو او هم خپل ځان ته سهولت برابرولی شو یو ځای ته د تګ راتګ. نو په دغه کې زه به چاته داسې محتاج نه یم چې شپه وي یا ورځ وي یا ناوخته وي وخته وي، نو هر چېرته چې غواړم خپل هغه ځای ته ځان رسولی شم.
یو شمېر ښځې د نارینه ډریورانو له چلند نه په خاصه توګه د ښاري موټر روله چلوونکو نه ښه خاطر نه لري او تر ډیره کوشش کوي چې په خاري موټرو کې تګ راتګ هم ونه کړي. 25 کلنه شازیه د دارلمان اوسیدونکي د خزو ډریوري ستایي او خپل بد خاطره د خاري موټرو له نارینه و چلوونکو نه راته وایي.
که یو خزه ډریوره وي نو بس ستاسو هم راحت وي، ام د خپل راحت وي، ام د کورنۍ دي. مطلب زه ورځ پهلوانو کړتله، نو زه مې د مور سره د مخکې سر کې ناست نو ډریور په طرف باندې نو زما سره لاس لګېده. ماته ډېر مزاحمت کې ده ورته ما هم ویلې، خو مطلب هغه په خبر باندې پوه نه شو. دا ماته ډېره بده خاطره وه. دلته ښځه وه نو موږ دپاره به ډېر هېڅ خبره نه وه. دا به موږ دپاره د په هر ځای وه.
د افغانستان په اوسني شرایطو کې چې اکثره ځوانان وزګاره دي او له وزګارۍ کړېږي، کار پیدا کول سخت دی. خو د نوان لوس موسسې کاري زمینه د ډریورۍ په برخه کې ښځو لپاره یو ښه زیری دی. د یادې موسسې مسؤول او هماهنګ کوونکی عبیدالله امیری د دغې موسسې د فعالیتونو او د ښځو لپاره د اسانتیاو په اړه داسې وایي.
15-16 میاشتې کېږي چې دا پروژه شروع شوې ده او دا نوره مدامه لري او موږ په دې صدد کې چې دې ته پراختیا ورکړو. نورم په اولین بار دا کار شروع کړی دی او د ښځو لپاره هم دا زمینه برابره کړې ده چې خپله ښځې د نور ښځو لپاره ترانسپورت خدمات ورته ارائه کړي. موږ مخکې له دې نه چې دې په فعالیت آغاز وکړي دې ته مو کورسونه لرل چې رایگان کورسونه وو د دې لپاره چې د پکې زده کړې وکړي او ډرایوري په مسلکي شکل باندې زده کړي. بعد له هغه نه د رالو عمل صحنه دا چې دا کار چې موږ شروع کړی دی دا کاملا په وړیا دی. د دې لپاره چې دی وکولی سي پاینده کې خودکفا سي او وکولی سي چې دی پاینده کې خپل ځان ته کار وکړي.
د ډریوري د تخنیکی زده کړو یو تن استاد د خزو توان د ډریوري د زده کړې لپاره ستایي او د په خبره د ډریوري د زده کړې لپاره د سواد شتون اړین نه ده. هر خزه چې وغواړي ډریوري زده کړي کولی شي چې په څلوېښت ورځو کې د موټر چلول زده کړي. د ډریوري د زده کړو په اړه زیاتوي،
کوم یو درس ورکوي شاګردانو ته؟ په درې بخښونو کې درس دی. یو خو زموږ دغه کوم یو درسونه چې دی د تخنیک په د موټر په باره کې چې دغه تخنیک باید دوی یاد کړي د خپل د موټر د حفاظت لپاره. نو دویم بخښ زموږ په درسونو کې چې دی هغه د قواعد ترافیکي دی، د خپل دغه کوم یو رفتار په جاده کې باید پوه شي دوی څنګه کوم ځای کې مخکې شي، په کوم ځای کې نه شي، په کوم ځای کې ودرېږي. چې کله دوی یو چیرته خدای نه کړه کوم یو مشکل یا حادثې سره مخامخ کیږي، د خپل حق د دفاع لپاره چې زموږ ملامتیم که آ جانب مقابل لاره ملامت. او دریم بخشی کمی او نخیدی چه ده هر سرک حالات دریور لخبار خبر ور که چه مخته دی کمی ورقم حالات دی آیا خطر شته آیا تا لخبار ممانعت شته پدی سرک آیا تا لخبار حق اولیت شته پدی سرک نو پدغه بخش کوم درسونه ورکو.
افغانستان یو دو دی زټول نه ده او د خزو ډریوري کول پکې مخینه نه لري نو ځکه په افغانستان کې ډیره وده نه ده کړې خو په دې وروستیو کې د خزو لخوا ډریوري ته د خلکو پام ور اوخته او دا د اوسنی اثر یو ضرورت ګڼي په دې اړه نوري خبرې به له عامو خلکو واورو.
عبدالوهاب احمدی ام او د نګرار اوسیدون کوم خپل حال په کابل کې ژوند کوم. دغه خدمات چې دی مسجد یا د دفتر د خان خانه وړاندې کیږي د خزو لپاره ترانسپورتي خدمتونه دا ډیر ښه یو ابتکار دی او که چیرته وشي چې دغه پروګرام توصیه پیدا کی د افغانانو خزو لپاره د ډیر خو یو افغانانو خزو ته یو سہولت را پیدا شي.
ما نوم ارزو ده چې دا خزه دریوري وکي زور سره ځان ډیر په امنیت کې احساسوم.
د خزو ونډه په هر ټولنه کې مهمه او ضروری ده. د خزو برخه اخیستل په ټولنیزو فعالیتونو کې کالای وی خو د خزو باور په خپل ځان ډیروي او په راتلونکي کې د ستونزو په وړاندې مقاومت زیاتوي. لا بلې خوا کولای شي چې خپل مالی اړتیاوې له همدې لارې پوره کړي او په خپلو پښو ودرېږي. په دې اړه زموږ همکاري وږمې جبارخیل د افغانو ښځو د کمیټې له مرستیالې او د ښځو د مسؤلیت د څانګې له مدیرې ګلالۍ روښان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی روخن، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې د ښځو فعاله ونډه په ټولنه کې څومره ارزښتمنه ده؟
د میرمنو ونډه اخیستل په ټولنیزو چارو کې حتمی او لازمی ده، ځکه چې هیڅ یوه ټولنه بدون د میرمنو څخه پرمختګ نشي کولی. که چیرې موږ یوه کورنۍ په نظر کې ونیسو، هغه فامیل چې په هغې کې میرمن او خاوند دواړه کار کوي، فعالیت کوي، وظیفه اجرا کوي، نو شاید چې یوه پرمختللې کورنۍ اوسي هم فی الحال او هم په راتلونکي کې، او هم د ټولنې لپاره د خدمت مصدر وګرځېږي، هم د ټولنې لپاره یو افتخار وسی. هغه خویندې چې کار او فعالیت نه کوي، کله چې داسې یو پیاوړې خور وګوري او پرمختللې پیشرفته میرمن وګوري، د دوی د تشویق سبب ګرځېږي. دوی هم کوشش کوي چې کار او فعالیت وکړي په ټولنه کې.
د ښځو شتون په ټولنه کې د یوې ډریورې په توګه چې ښځو ته ترانسپورتي خدمات وړاندې کوي څومره ضروری ده؟
ترانسپورتي مسایلو کې لکه څنګه چې نارینه او ته ونډه ورکړل شوې په افغانستان ټولنه کې، همداسې باید میرمنو ته هم سمه ونډه ورکړل شي. لکه څنګه چې نارینه په ټولنه کې کار کوي، فعالیت کوي، زحمت وباسي، همدغه رقم میرمنې او خویندې هم ترانسپورت ضرورت لري. دا چې افغانستان یو صنعتي ټولنه ده او یو وروسته پاتې نسبت نورو ټولنو ته وروسته پاتې فرهنګ لري، نو شاید په اول وختونو کې دغه ډریوري کول د خویندو لپاره یو څه ستونزمن اوسي.
او وروستۍ پوښتنه به مو دا وي چې د ښځو لخوا ترانسپورتي خدمات وړاندې کول به ښځو ته څه ګټې ولري د نارینهو په پرتله؟
هغه خویندې چې نورې خویندې د یوې منطقې نه بلې ته انتقالوي، نو دلته به زموږ خویندې، زموږ میندې په دغسې موټرونو کې د یوې منطقې څخه بلې ته ځي، ځان شاید چې ډېر راحت احساس کړي، ځکه چې افغانستان خو یوه صنعتي ټولنه ده. دلته ښځې یا میرمنې د میرمنو په خوا کې ډېر راحت احساس کوي نسبت نارینه وو ته.
درنو اوریدونکو، دا نیمی نړۍ د خبرونه چې د ښځو لپاره ډریوري ته ځانګړي شوی و په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. حکومت ایله اوس ومنله چې په پوډریانو باندې د پوډرو خرڅولو په کاروبار کې امنیتي چارواکي لاس لري. کنه پوډریانو خورانو خو لاله مخکې نارې وهلې چې موږ ته پوډر دوی راوړي، اوس نو سړی څه ووایي او له چا ګیله وکړي؟ چا چاته وژړی او له چا مرسته وغوړی. پوډاریان خوران خو ایله د پوډارو پیسې پیدا کی او پوډار دود کی. میلیونونه ځوانانې لکه شمې د پوډارو په لمبو ویلي ویلي کړل، وای مخ ته ځو، په مخ روان یو، شاته نه راګرځو. د خپرونې په پیل کې مو د مقرریو یوې مهمې جلسې ته بیایو.
خانو جلسه به پیل کو.
هو صاحب پیل به کو.
نو څنګه مو خوخه ده چې خالی بستونه څنګه کړو؟
صاحب کسان به ورته ونیسو.
دا هم صحیح ده.
صاحب تو وایا چې څو ورته ونیسو؟
یو خود ما د اوخی د باجا د زوی اوخی دی، هغه ونیسی.
ښه صاحب، د تا د اوخی د باجا د زوی اوخی او ملي کو. صاحب صاحب که مو خوخه ای د ما د خینې د کاکا د زوی تروزه ده، هغه به هم ونیسو.
ونیسی خو معاون صاحب اول، د تا د خینې د کاکا د زوی تروزه یې څنګه تر اوسه پاتې دی؟
مقرر وه خو هغه دنده پرېښوده، وایي څه نشته پکې.
او ملي کو معاون صاحب. صاحب د ما د خورۍ د اوخی ملګری دی، ډېر یې په عذاب کړی یم صاحب، که مو خوښه وي دی به هم ونیسو.
څه یې لوستلی دي؟
صاحب د غاښونو یو کلن انسټیټیوټ یې ویلی، او دلته به یې د سیول انجینر په بست کې ونیسو.
ښه دی ونیسی، دومره حق خو لرې دوهم معاون صاحب.
خیر یسی رئیس صاحب.
زما د خور زوی د کاکا د زوی اخشی دی، دوه کلن زراعت یې ویلی دی. ما ویل که د ادارې په بس کې مقرر کړو څنګه به یې؟
ولې ادارې؟
صاحب وای په ادارې کې د سړي لاس خلاص وي.
کاکا وینیسی وینیسی.
پام کوئ چې زه مولي یادونه وزم.
شکرته صاحب، د بلا دې هېره شي، تا به ولې له یاده باسو؟ د تا څوک دی؟
د ما خپلوان نه دی پاتې، خو د ګاونډي مو یو خوریای دی، که یې ونیسی ثواب به مو شي.
څه یې لوستلی دی؟
صاحب همدا سږ کال دوه کلنه فارمسي لولي، اوس به یې د برق د انجینیر په بس کې ونیسو.
ونیسی خلاص شول؟
صاحب یو بس پاتې دی، ما ویل که د ما د مېرمنې د خاله لمسی ورته ونیسی، سږ کال په لوړو نمرو له دولسمه خلاصېږي.
ځه ونیسی معاون صاحب، ته دې هم خفه نه یې. خلاص شول؟
هو صاحب خلاص شول.
ژر ژر به د دې کسانو د مقررې کارونه خلاص کړئ، او یوه اونۍ وروسته به همدغه پوستونه اعلان کړئ چې نور خلک هم اپلای ورته وکړي. وای له خوړلو یې تامه ښه ده.
ډاکټران خوران هم د غلو له لاسه ټوله شپه په سنګر کې ناست وي. لکه داسې
سړی جکس څوک دروازه ټکوي؟ تا ته وایم جکشا.
دا بیا څوک دی؟
کوم ناروغ به یې راوستی او یا به درمل غواړي؟
ته ودرېږه چې یو ځل بام ته وخیژم او وګورم چې ناروغ دی که غل.
ناروغ به څنګه وپیژنې که غل وي او ځان یې په ناروغي اچولی وي؟
زه ډاکټر یم، چې ووینم پوهېږم چې غل دی که ناروغ.
ښه نو زه بام ته وخیزه.
څوک یې؟ څه وایې؟
ډاکټر صاحب دغه میرمن مې ناروغه ده، که یو ځل وګوري.
څه ثبوت لرې چې غل دی؟
ډاکټر صاحب دغه دی ناروغ را سره دی، میرمن مې ده.
غله هم له ځان سره ښځې ګرځوي؟
او ډاکټر صاحب ته یو ځل له بامه را ښکته شه، له نږدې مو وګوره.
ښه تاسې لږ ودرېږئ چې زه دا شاوخوا هم وګورم.
ډاکټر صاحب میرمن مې ډېره په عذاب ده.
څوک وه؟
وایي چې ناروغ دی.
و سړیا ور ووځه چې ناروغ به یې په عذاب وي.
ور ووځم، ته ودرېږه چې دا چاړه مې ملا کې کلکه وتړم، ته هم تبرزین راواخله.
او د دروازې شاته ودرېږه. سورګل ته تبر ورکه او ورته ووایه چې غلی ځان له دیواله د باندې د شا کوسې ته واچوي او د کوسې سر ونیسي.
نو چې ناروغ دی بیا چته دا څنګه رونه نیسي؟
زه وایم چې ناروغ به ناروغ نه یي، په اصل کې به غلی، باید خپل دفاعي حالت ولرو.
نو بیا ما وروزه
زاره یې کولې، او بیا همدغه د پیسو د اخیستلو وخت دی. د شپې ناروغ داسې وي لکه ښکار چې هر سو روپۍ ترې وغواړې درکوي یې.
ځنو بیا وروزه مه درېږه.
تاسو خپل تیاری ونیسئ، که یې ډس را باندې وکړه چې جوړ درڅخه لاړ نه شي.
زه به کلپانه له څو کانو سره بام سر ته وخېزوم، که غل و چې له پاسه یې په سر وولي.
زینو زه وروزم، تاسې سنګرونو ته شئ.
له دې نه خو دی چې چېرته امنیتي پوسته جوړه کړې وای، ښه به و، نه به غل ګرځېدای شوی او نه به بدماشان.
ښځې، اوس د کور ډاکټر یم، د پوستې له ساتلو کمه نه ده.
ډاکټر صاحب خیر ویسی؟ او بخه چې له خوبه مو ویستلی.
نه خیر دی، مقصد چې ناروغ شي.
ډاکټر صاحب هر څو روپۍ دي چې کیږي د خاندل ولد عبدل په نامه در سره ولیکا، ان شاء الله ژر به در باندې وسپارم. او شپه ده، وایي چاته د شپې پیسې ورکول ښه نه وي، بیا سړی غریبیږي.
اوس نو ښه شوه، ته د موږ لومړی نمبر هزاراتو ته وګوره او د تا قرض ته.
پام وکړئ، هغه خبر ده چې همدا اوس راورسید. بې خبره آژانس خبر راکوي چې هوایی دالیزونه په هوا کې ورک شول. خبر زیاتوي چې له همدې امله سکال هیڅ شی هم د هوایی دالیزونو له لارې صادر نه شول او په بزګرانو ټولې تازه میوې او ترکاری تاوان شوي. د هوایی دالیزونو ماهرین وایي چې شاید دالیزونه به یا لکه هوایی پوخانې پورته فضا ته پورته شوي وي او یا به هم لکه د اوبو ډومبکي چاودلي او له منځه تللي وي، ځکه چې په هوا کې هیڅ نښه نه ده موندل شوې. په دې هکله یو تن سوداګر بیا داسې وفرمایل:
زه خو ګمان کوم چې د هوایی دالیز خبرې به هم لکه د کمپاین د وخت وعدې هوایی وي، او هیڅ به جوړ شوي نه وي. که نه لږ مالونه خو به ترې صادر شوي وای، موږ تل هوا په ډبر ولو.
اوس د غبرک شیرم باوري.
انتخابات وشول، حکومتونه جوړ شول. انتخابات وشول، حکومتونه جوړ شول. یو یې په ارګ کې او بل د ارګ په خوا کې، یو یې په ارګ کې او بل د ارګ په خوا کې. یو وای ما وګټل، بل وای ما ګټلی. یو وای ما وګټل، بل وای ما ګټلی. نور وای مونږ ګټلی، خدای خبر چا ګټلی او کچا ونه ګټل، او کچا ونه ګټل. انتخابات وشول، حکومتونه جوړ شول. یو یې په ارګ کې او بل د ارګ په څنګ کې، او بل د ارګ په څنګ کې. دو به یې لوړی کوي، نور به یې سیل کوي. نړۍ هم حق حیرانه چې د چا خوا ونیسي، چې د چا خوا ونیسي. انتخابات وشول، حکومتونه جوړ شول. یو یې په ارګ کې او بل یې د ارګ په څنګ کې، او بل یې د ارګ په څنګ کې. مقرره رواني او تیاری رواني، مقرره رواني او تیاری رواني. ملت خوار حق حیران دی چې د چا خوا ونیسي، چې د چا خوا ونیسي. انتخابات وشول، پایلې هم اعلان شوي. انتخابات وشول، پایلې هم اعلان شوي. وضعیت څه بل شانت دی، خلک حیران پاتې دي چې د چا خوا ونیسي، چې د چا خوا ونیسي. خلک حیران پاتې دي، خلک حیران پاتې دي.
خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستونکې وو برای افغانپور صادق سپینغر، هارون گلزاد، سپوگمی، ستاره امینی، سنا زرمتی، اوزه یاسمین حکمت. زمونگ دی انترنت پتا دا www.azadiradio.com.
پاتے پپی چمو یم پبارا سبدیم سایم تو ہرا سارا نارا مال دعا پرین دچی ورک بشم افلارا مال دعا پرین دچی ورک بشم افلارا دژوندان د سپارو توري راو خوت ساخستش کو تا درنا لوري راو خودل تا پشمار د کوتو د اسمان ستوري راو خودل تا پشمار د کوتو د اسمان ستوري راو خودل.